دا مشال لیډو د شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هر کلی ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمه کې په روانو مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو خو اړمبه د دې وخت خبرونه د خیبر پختونخوا په سوات کې زرګونو خلکو د امن لپاره مظاهره کړې دي په پاکستان کې د واکمن ائتلاف او حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف ترمنځ په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوې دي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وایي چې دوه په غونډه کې د طالبانو استازي او تا د ګډون بلنه نه ده ورکړې د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په سوات کې زرګونو خلکو د امن لپاره مظاهره کړې دي سوات کې د پولیسو په مرکز د 14 پر ضد او امن لپاره مظاهره دوام لري او پرون هم په مټه او منګلور کې خلکو احتجاج وکړ په مټه چوک کې د سوات قومي جرګې تصور لاندې شوی احتجاج کې مدني فعالانو سیاستوالانو او ځوانانو ګډون وکړ پر دغه مقاده عوامي نشتل ګوند ځای مشر محمد سلیم خان مشالېړو ته وویل چې د سیمې خلک د حکومت پر دې خبره باور نه لري چې په سوات کې د پولیسو په مرکز شوی برید د ترهګرۍ پیخه نوا نوموړی وایي باید د دې پیخې پلټنې وشي
د ایمونیشن ډیپو خپل ایس او پیز دی هغه ولې فالو نشو اسړې دی راکي او کدا دل دکې د شتګر تلې دنا نو داګې دم تاکو خوشي
د اپریل په سلور اجتماع د سوات په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تاڼه کې شو 14 کې 13 کسانو وجل شو او 50 جوبل شوی وو پولیس وایي دغه 14 د بجلی د شارټکټ د شارټ سرکټ لوجي شوی او ورستول د موجود بارود 14 دی لیدي خو مظاهره چان غوښتنه کوله چې د 14 رڼې پلټنې دی وشي او ولسته د هر څه پډاګه شي د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د رواني ډیجیټل سرشمیرنې او کور شمیرنې لړۍ د مه تر 15 پورې غځولې ده د پاکستان د شماریاتو د ادارې مرکزی ویان سرور ګوندل نن مشالې روته ویل چې دا کاري د سیاسي ګوندونو په غوښتنه کړې ده د ګوندل په خبره تیر ورځ د شماریاتو د محکمې د سرشمیرنې او کور شمیرنې چارواکو اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو او اړوند حکومتي مشرانو ته د رواني سرشمیرنې په اړه د بریفینګ ورکولو پس ځینې سیاسي ګوندونو په کراچۍ بلوچستان او د هیواد په نورو ځینو سیمو کې د سرشمیرنې پر روان عمل اعتراضونه وکړل د نوموړي په خبره سیاسي ګوندونو نه غوښتنه وشوا چې هغه سیمې په ګوته کې چرته چې د سرشمیرنې په عمل اعتراضونه کیږي تر دې وړاندې د پاکستان د شماریاتو ادارې د اپریل په 6 ویلي وو چې پر روانه ډیجیټل سرشمیرنه کې تر 23 کروڑ زیات خلک شمیرلې دي په میرامشاه کې پولیس چارواکي او ځایي ولسوایي چې تیر شپه نامعلوم وسلوالو په سپینوام سیمه کې یو کس په هدفي برید کې وژلې ده د میرالی پولیس ثانه او چارواکي د نومونو خود په شرط د برید پاړه مشال لیډو ته وویل چې تیر شپه د اپریل په 23 ناوخته مخپټې وسلوال د سپینوام په حسن خیل درنو سیمه کې د یو کس احمد غنی کور ته ننوتو هغه په ډزو وژلو د پیښې لزای وتښتېدل تر دا محل د دې وجنې ذمهواري چانه د منلې بلخوا پولیس وایي مقدمه یې د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې ده دا پروان 2023 کال کې 15 هدفي برید دی په پاکستان کې د واکمن ائتلاف او حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو ترمنځ په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوې دي پرون ماښام د دواړو خواو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې د خبرو تر دویم پړاو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې نن په مذاکراتو کې شوی پرمختګ به دواړه خواوې له خپلو ګوندونو سره شریک کړي او بیا په سه‌شنبه مذاکرات پیلوي البته نوموړي نور وضاحت ونکړ بلخوا د پی ټی آی د مذاکراتي ډلې غړي شاه محمود قریشي هم په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې په خبرو کې پر شوی پرمختګ به د ګوند مشر عمران خان په اعتماد کې اخلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وایي چې د دوه په غونډه کې د طالبانو استازي او تا د ګډون بلنه نه دا ورکړې د سرمنشي ویان سټیفان دوجاریک پرون ویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش طالبانو ته بلنلیک نه دی استولې تکل شوی دا چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه کې غونډه جوړه شي په دې غونډه کې بعد افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي له ملګرو ملتونو سره یوځای د افغانستان په وضعیت باندې خبرې کوي او د یوکرين په سر خار کیف او نور خارونو کې د اپریل په 28مه روسي بریدونو لامل لک تر لګه 15 کسان وجل شوی دي چې یو شمیر پکې ماشومان دي. د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دغه د روسي د دهشت شپه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرين په ویجاړ شوی مشرقي خار بخمود کې درنه جګړه لا هم دوام لري. دغه راز د یوکرين کورونو چارو وزیر راپور ورکړی چې د دې هیواد په عمان ښار کې په یوه نهه پوړیزه ودانۍ د روسیې لخوا په میزایلي برید کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي دي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو په دغه روانه خبرونه کې را سره تر پای پاتې شي، نو د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شي. په سوات کې د امن لپاره مظاهره روانې دي او پرونوم په مټا او منګلور کې په زرګونو خلکو په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد احتجاج کړی دی. عوامی نیشنل ګون خیبر پختونخوا کې د روانې ترهګرۍ د ذمہوارو په اړه د عدالتي پلټنو لپاره های کورټ ته خواست کړی دی.
لہٰذا میں سمجھ دوں کہ آج کے جو حالات ہیں جو اب خراب ہوئیں گے، سرکاری پیسوں سے چندے دیے گئے ہیں طالبانوں کو بتوں کے نام پہ، ان کے خلاف کاروائی ہوگی.
دا حکومت او مخالف گند پاکستان تحریک انصاف ترمنځ په ملکی په یو ورځ د ټاکنو پاړه روان مذاکرات تر اوسه کمی نتیجې ته نه دي رسیدلي.
کې دې شي چې د تحریک انصاف هم دې خبره ته تیار شي، کوم تاریخ چې حکومت ورکړی لګیا دی هغه هم دې ته تیار شي، ځکه چې هغه ته هم د دې خبرې پته ده چې د دې نه علاوه بل سلار نشته.
د سیمې ورنۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړو به موجوده په سواد کې د امن لپاره مظاهره روان دي او پرونوم په مټا او منګلور کې په زرګونو خلکو په کابل پولیس ټانه کې د شویو 14 پر ضد او د امن لپاره احتجاجونه کړی دي. لوی مظاهره په مټا چوک کې د سواد قومي جرګې تر سوري لاندې وشو چې پکې د سیمې سیاسي سماجي او کاروباري اتحادیو او د هوټلونو مالکانو وکیلانو او ځوانانو برخه واخیسته. مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه کوله چې د یاد 14 رانه تحقیقات ته وکي. تفصیل له منګورې نیاز احمد خان راکړي.
د سواد په مټا چوک کې د امن لپاره جمشي په زرګونو خلکو تر 3 ساعته پورې د قائمی جرګې او نورو مشرانو ویناګانې واورېدې. مظاهره کې شریک تنانو لاسونو کې سپینې او تورې جنډې هم راغستې وې. بازو پکې چارټونه راغستې ول او د امن په اړه پرې لیک کړی و. احتجاجی مظاهره ته وینا کوونکی د مټي عوامي نېشنل ګون مشر د پخوانی وفاقي وزیر خان افضل خان لالا زوی چې پرې اصلوالو سو واره بریدونه کړي، محمد سلیم خان وای چې د سواد په زرګونو خلق د پارټۍ نه بالاتر ځکه په دې مظاهرو کې ګډون کوي چې دوی د حکومت په هغه بیان باور نشته چې ګینې د کابل په پولیس ټانه کې 14 یو پی خوا
خلکو شک پیدا شوی دی. په 13 وار باندې چې کله زمنګ د مټي ډي اس پی په کناله کې طالبان اوشتو زخمی شو پرستو دا آئی جی سے خبر راغے چہ دا اسی افواد طالبان نشتے سوک دلتا ندی راغلی او کلا چہ طالبانو بیا آگے ویڈیو لوڈ کرا نو خلق دا آگے نشکمان دی چہ دا تاسو سوائے دا رشتیان دی کہ دا دا باروزو پا ڈیری بانے دلتا کی ناس سو دمرا خلق پاکی شہیدان شو نو دا ولی اوشو والتا کہ پتانا کی دمرا بارود او اسلحہ ولی دا چھو دے دیکھ پل پروٹوکال زی دا ایمونیشن ڈپو پل ایس او پی زی اگر ولی فالو نشو اسڑے دے دا کی او کہ دا دل دا کہ دہشت گرد تلے دن نا نو دا کہ دم تاکو خوشی
مظاہرے تا دا قائمی جرگے مشر مختیار یوسف زید ہوئے کہ اس حکومت ہم دا سواد دا اولس غختنی نمانی نو اڑان دے با دا نور سخت احتجاج اعلان کوی.
کلی پا کلی با جرگے جوڑو، کلی پا کلی با اتفاق جوڑو، یا دا سی ترجم با جوڑو دا تولو پا چالو دا ہر ہیل او دا ہر خیل دا ہر جبی او دا ہر علاقے خلق و پکی شاملی چکم سواد قائمی جرگا وای چې دا سرکونه بند کړي بیا به دا سرکونه بندو که به نه بندو، که دا وای چې اسلام آباد ته لارمارچ کوو
احتجاجی حرکت کے شریک دا پیر کلی مٹے ہدایت علی وئی چې زکات دغه مظاهره تا سره د ملګرو ورغله چې دوی تیر وختونه کې د بدامنۍ له وجې ډیر مشکلات تیر کړي
چې امنی زمونږ به کاروواری زمونږ به ژوند به برابري زمونږ به پوری زمونږ به ترقی زمونږ به هر څه نو چې امن نه زمونږ به هیڅ نه نو مونږ او دا خلک چې کوم راوتی دي نو مونږ امن غواړو او خامخای غواړو او دا زمونږ قانوني وایني حق دی
احتجاجی مظاهره په اخره کې د جرګې وایان خورشید کاکاجی قراردادونه وړاندې کړل چې پکې د حکومت ته غوښتنه وکړه شو چې داخله او خارجه پالیسۍ دې سمې کړي چې ملک کې ترهګري نه وي دې ترڅنګ کابل تانه کې وجل شي ټولو تنانو ته دې شهدا پکې جوړ کړی
دا اجتماع د کابل په سیټي ډیډي تانه د دهشتګردۍ د واقعې په سخت غندنه کوي او غوښتنه کوي چې په ولس کې د خپور د تشویش او مختلفو کنګوسو د ختمې لپاره د جسټس قاضي پایتي صاحب په مشرۍ کې د اعلی عدلي او تحقیقاتي کمیشن د تشکیل کړی شي او تحقیقاتي رپورټ دې په کم از کم وخت کې پبلک کړی شي. ورونو دا قراردادونه تاسو ته منظور دي؟ ډیره مننه.
په سواد تحصیل کابل کې د اپریل په څلرویشتمه نیټه د ترهګرۍ مخنیوي په تاڼه کې چاودنو کې اتلس تنان مړه او اووه پنځوس جوبل شوي. پولیس وایي چې دغه یوه پیښه وه او تاڼه کې دننه بارود چاودلي، خو بیا وروسته د خلکو په احتجاجي مظاهرو د خیبر پختونخوا حکومت او مرکزي حکومت د پیښې په اړه تحقیقاتو اعلان کړی او مرکزي حکومت وجلې شوي تنانو لپاره په سر د شلو لکو روپو او جوبل تنانو ته پنځه لکه روپۍ ورکولو اعلان هم کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خیبر پختونخوا کې ترهګرې پیښه په دغه موضوع کې پاتې کیږو. عوامي نېشنل ګوند په پېښور های کورټ کې په خیبر پختونخوا کې د رواني ترهګرې د ذمہوارو په اړه د عدالتي پلټنو لپاره درخواست جمع کړې ده. دا درخواست د ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان جمع کړې ده او په دې کې موقف خپل کړی دی چې د وسلوالو د بیا بادولو کوششونو د پلټنو لپاره دی په لویه کچه تحقیقاتي کمیټې جوړه شي او د وسلوالو سره شوې معاهدې دي ولس ته په ډاګه کړل شي. په دغه اړه تفصیل وسیم سجاد راکړي.
عوامي نېشنل پارټۍ په خیبر پختونخوا کې وار بیا ترهګرۍ پیښې زیاتېدو پر ضد د عدالتي پلټنو یا جوډیشل انکوائري لپاره په پېښور های کورټ کې د زیارت په ورځ درخواست جمع کړې. درخواست د این پی صوبایي صدر ایمل ولی خان لخوا جمع کړل شوې چې پکې پخوانی وزیر اعظم عمران خان، د پاکستان صدر عارف حسین علوی، د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، پخوانی صوبایي مشیر بیرسٹر سیف او د ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید نامزد کړی شوی. د ایمل ولی خان په وینا د وسلوالو د بیا بادولو د کوششونو د پلټنو لپاره دی په لویه سطح تحقیقاتي کمیټې جوړ کړی شي او د وسلوالو سره شوې معاهده دي د عوامو مخې ته ښکاره کړی شي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د درخواست په اړه په خپل یو ویډیوي بیان کې وویل،
لہٰذا میں سمجھ دوں کہ آج کے جو حالات ہیں جو اب خراب ہوئیں گے
زویم چې دا اوس کم حالات خراب شوی دي د دې بنیادی قصوروار هغه سوق دی چې چا دا مفاهمت کړی دی. زه اول سپریم کورټ ته لاړم خو سپریم کورټ نه درخواست خارج شو چې دا صوبایي مسله ده. دغه وجه ده چې ما های کورټ ته مخ وکړه. زمونږ دغه درې خبرې دي، څوک چې په مفاهمت کې شامل وو د هغه خلاف دی کاروایی وشي، د عارف الوی خلاف دی کاروایی وشي، هغه یو سل دوه کسان رها کړی دي او د سرکاري خزانه نه طالبانو ته د بتو په شکل کې پیسې ورکړي شوې دي، د هغه خلاف دی کاروایی وشي.
سرکاري پیسو سے چندے دیے گئے ہیں طالبانو کو بتو کے نام پہ، ان کے خلاف کاروائی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وار په وار د وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو خبرې کړي او دریځ خپل کړی چې د فوزی عملیاتو او طاقت پر استعمال ستونزې نه اواریږي. په پېښور کې د ترهګرۍ په موضوع کارکوونکي خبریال او شنونکي رسول داول د عوامي نېشنل ګوند لخوا په پېښور های کورټ کې جمع کړې شوې درخواست او ترهګرۍ دوباره زیاتېدو پر حق له مشال ریډیو ته وویل،
په هغه ټایم کې کس کسان رها شوي مو نو دوی وویل چې دا روټین والا قیدیان دي چې هغه خپل قید پوره کړی دی، رها شوي دي. یو خبره بلدا سے اہم کمانڈران چھ د مذاکرات په نتیجه کې تیر حکومت رہا کړی وی د سینو مونہ او سپوره نه د اپوزیشن سرهشتا او نه د موجوده اپوزیشن سرهشت د شدتګردی د شدت پسند کروي چې کومه زیاتې شوې دي په خیبر پختونخوا شه د دې یو بنیادی وجہ دادا چې دا بیا موسمی جنگ دی کنه، موسم برابر شوه دي. خلک چې کوم افغانستان کې د ٹی ٹی پی والا یا نورو ډلې دي اخر اغلی دی موسم په مناسبت سره غیزی یو زینبل زیتا او کروی تیزوی
د پاکستان فوج د استخباراتو د ادارې مشر میجر جنرال احمد شریف د اپریل په 15مه خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او د استخباراتو پر بنسټ په روان کال کې 8200 نه زیات عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې د 1500 نه زیات وسلوال وژل شوي یا بندیان شوي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
اوردن کو سردو شمالی وزیرستان تا چرته چې پولیس او ځای خلک وایي چې په سپین وام کې مخفوټ وسلوالو یو ځای ځوان په خپل کور کې دننه په ډزو وجلې دي او تښتیدلې دي. د پولیسو په خبره یو لس مخپټي وسلوال په سیمه کې کور ته د شپې ورغلل او ځای کسې په کور کې دننه وجلو. په دې سره روان کال په شمالي وزیرستان کې 15 هدفي بریدونه شوي دي. د برید زمواري لا چانه د منري معلومات را لا عمر وزیر راکړي.
د میرعلي پولیس تانه یو چارواکي چې نه یو غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 20مه د شپې یو لس مخپټي وسلوال سپین وام لره پرته سیمه حسن خیل دیرنومی کې د احمد غنی کور ته ورغلی. نوموړی په خپل کور کې دننه په ډزو وژلې او برید کوونکي تښتېدلې. تر دې وړاندې د اپریل په 20مه هم د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرام شاه کې ناصرګنده وسلوالو یو بل ځایي کس نظام الله د خپل ځان سره اوچت کړی و او وروسته یې وژلی و. د اپریل په 25مه هم د شپې میرعلي حسوخیلو کې وسلوالو انور اسلام نومي ځایي کس په خپل کور سره په ډزو وژلی و او حمله کوونکي تښتېدلي ول. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمې درج شوې. د بریدونو ذمواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د اپریل په 14مه هم میرعلي ډویژن سپین وام کې مخپټو وسلوالو ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وژلی و. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي وایي چې د مودینا هدفي وژنې روانې دي خو د دوی د پرله پسې پرلتونو او غوښتنو پسې هم مخنیوی نه وشو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 15 هدفي بریدونه ترسره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول او وسلوې هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی علمان او هم امنیتي سرتیری پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. حکومت نه دا من ټینګولو غوښتنې تکرار کړې. حکومت، فوج او پولیسو هم په واروار دعوې کړې چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوه. د پاتې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري او روزانه په بنیاد یې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی. د دوی په وینا روان کال کې تر دې دمه تر شپېتو زیات وسلوال وژلي او ګڼ نور یې گرفتار کړي. څو ورځې وړاندې د غلطه فوجي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې سیمه کې د وسلوالو ضد د لاس سخت اقداماتو پریکړه شوې او د وسلوالو تر ختمې دوبای عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا و د سیمې امنیتي وزه اوس راځو د پاکستان سیاسي چارو ته. د حکومت او مخالف پاکستان تحریک انصاف ترمنځ په ملک کې په یوه ورځ د ټاکنو لپاره مذاکرات روان دي خو تر دې دمه دواړه ګوندونه څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. د دواړو ګوندونو مشران وایي چې په ملک کې روان سیاسي کړکیچ حل کولو لپاره د خبرو عمل پکار دی. آیا دواړه ګوندونه به زر په څو نقطو باندې رضا شي؟ په دغه اړه باندې معلومات د اسلام آباد د شایسته حکیم پر راپور کې.
په اسلام آباد کې د حکومت او مخالف ګوند ترمنځ د اپریل په 18مه نیټه په یو ورځ ټاکنې کولو د مذاکراتو دویمه ناسته بغیر د څه نتیجې پای ته رسیدلې ده. خو د مذاکراتو بله ناسته د مئی په دویمه نیټه مقرر کړی شوې. د مذاکراتو وروسته هم په دغه ورځ د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله غیر سرکاري ټلویزیون ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې حکومت سره دا اختیار نشته چې د سند او بلوچستان صوبایي او مرکزي حکومت
اسمبلیاں جو ہیں یہ 13 اگست کو جب اپنی مدت پوری کر رہی ہیں
اسمبلیاں نو پر 13 اگست وقت پورا کی گی نو حقی نباد چی کم نگران حکومت راشی ہوئی سر بعد دا ٹاکن رو لپارا شپیتا و رزی وی نو بیا با پا حقا شپیتا و رزو کے ٹاکن لکی گی او دا دا اکتوبر پا میاش کے پیاو رس کی دیشی دا یہ حل دے خو مذاکراتی کمیٹی کا پیاو خد نتیجا متفق شوال نو زما پا خیال حقا با بیا پولو تا قبول ہے
میرا خیال ہے کہ وہ پھر سب کو قابل قبول ہونا چاہیے.
د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا په مذاکراتو کې شریک فواد چودھری اسلام آباد کې د اپریل پاتشتم نیټه رسنو سره خبرو کې ویلي چې مذاکرات مخ په وړاندې بوتلو د پاره د حکومت د پی ټی آئی په ضد انتقامی کاروایانی بند کړي.
مذاکرات بڑے اچھے ماحول میں
مذاکرات ڈیر پا خم ماحول کی کیجیے خود سرا چکم د گرفتاریانو معاملہ روانہ دا نو دبا د مذاکرات ټول عمل تبا برباد کی. عمران خان چی اسلام آباد تراغه نو حکومت در دیش پکاڑو کے ناس کارکنان بے وجہ گرفتار کرد کدوی دا سی کوی نو د مذاکرات تو نہ بیا سپیدا نشتا
کریں گے تو پھر تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
حکومت او مخالف گوند پاکستان تحریک انصاف په داسې حال کې په یو ورځ ټاکنو لپاره خبرې شروع کړې چې په یو بل په ملک کې د خراب معیشت او سیاسي بحران جوړولو تورونه لګوي. آیا د دې مذاکراتو سره به سیاسي کړکیچ حل شي؟ د اړه پیښور کې خبریال محمود جان بابر وای چې دواړه اړخ ته سخت موقف اختیار شوی او مشکل ده چې ډیر زر مسله حل شي.
کې دې شي چې د تحریک انصاف هم د خبرې ته تیار شي کوم تاریخ چې حکومت ورکړی لګیا دی هغه هم دې ته تیار شي ځکه چې هغه ته هم د دې خبرې پته ده چې د دې نه علاوه بل څه لار نشته. او زه خپل دا هم ګڼم چې عمران خان چې کوم اول پیشکی شرطونه لګولې دي هغه به هم د مذاکرات چلولو کې ډیر زیات اسانتیا په دې سره نه پدې کې به مشکلات پوي او لګون چې امکانات نیم دا هم شته چې دې سره دا مسله حل شي او نیم امکان د دې هم شته چې دې شي دا مسله اړو حل نشي او دا بیا یو نوې سیاسي بحران سره خبر ور مخامخ شي. خبره دا ده چې خبره ډیره زیاته کلیر په دې وخت کې نه ده. حالات داسې نه دي چې په هغه باندې تاسو دا وایي چې مخکې به څه کیږي ځکه چې د دواړو نیتونه داسې ښکاري چې یو بل ته دغه نیتونه ټیک نه دي.
په داسې حال کې چې د روان کال په جنوري کې پاکستان تحریک انصاف د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیانې د وخت نه مخکې ماتې کړې او غوښتنه کوي چې په ټول ملک کې د بیا ټاکنې وکړې شي. ولی حکومتي چارواکي وایي پاکستان تحریک انصاف بې سجوازه د دوو صوبو اسمبلیانې ماتې کړې او دا وخت د ملک معاشي او امنیتي حالت د وخت نه وړاندې ټاکنې نشي کولی. شایسته حکیم مشال ریډیو اسلام آباد.
خیبر پختونخوا کې ورګډ شو قبایلی ضلعو تحصیل چیرمینان وایي چې یو کال تیر شو خو نه ورته سواک اختیار ورکړل شوی دی نه تنخواګانې نه دفترونه او نه د پرمختیایي کارونو لپاره مالی پنګې. دوی وایي چې ولس پر باندې باور کړی دی خو د ولس د ستونزو هوارولو لپاره د دوی په لاس کې هیڅ هم نشته. دوی پرون په پېښور کې یو پریس کانفرنس ته وینا کړې ده او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې دوی له دې پنګې ورکی او ورله دې مراعات هم ورکی چې دوی د خپل ذمواري په سمه توګه ادا کړل شي. تفصیل شبیر احمد جان راکی.
دا دغه خبرې غونډې ورستو مشال یډو سره په خبرو کې د قبایلی ضلعو د تحصیلونو دغه چیرمینان وویل چې خوشا کال وشو چې دوی خپل سیمو کې د ولس په ووټ ټاکلې شوي خو تیر حکومت یو خوا د دوی اختیارات کم کړي نو ورته تر اوسه پنګې هم نه دی میلاوه. دا پر یا بر مومند تحصیل چیرمین حافظ تاجولی مشال یډو ته وایي
موږ ته بلدیاتي انتخابات په قبایلو کې پهل ځل باندې وشو بیا د باغی کې موږ ته ډېر زیات مشکلات پی ټی آئی ګورنمنت پیدا کړل چې موږ اختیارات کم او داغی سره سره منگ تے قبائلوں کی اس قسم فیسلٹی سہولیات رانک نیک الحقوق رکھ عوام منگ تسترگی دی چدا با منگتا فنڈو نہ روڑی منگا مسائل بخت مئی کروس پوری منگتا نہ فنڈ ملاؤ شو نہ دا تحصیل چیئرمینانو چکا ملاؤن سج دی یا گاڑی دی ناگا ملاؤ شوی دی.
دا جنوبی وزیرستان لدی تحصیل چیئرمین تاج ملک وائی چنخو مراعت لری نہ دناستے پاس تزے یا دفترونا باید مرکزی حکومت ددوی مرستے وکڑی
چکم وفاقی حکومت ته هغه مونږه دا ریکوست په دغه بلدیاتي صورت باندې چې کوم ای ای پی فند راځي سالانه 100 روپۍ مونږه دا هغه ته وزیر اعظم دا ریکوست ورته کوو تاسو په توسط باندې چې هغه د بلدیاتي نمائنده په والا کیږي هغه باندې علاقې باندې خرج کیږي. دوهم خبره دا ده نورالتا انفراستراکچر هیڅ سمون نشته د بلدیاتي وی سی ان سی نمائندګانو.
د شمالي وزیرستان میرلی تحصیل چیئرمین احمد سعید وای چې قبایلی ضلع مړاندنا د مسایلو او محرومې ښکار دي بل د قومي سملې سنټ او صوبایي سملې غړو بیا دلته نه پاتې کیږي نو هم دوی ولستا مخامخ وي او هغوی د خپل کشالو د هواري غوښتنې هم د دوی نه کوي خو دوی سره پلاس کې هیڅ نه وي.
التا هم بدامنی دا او هم غربت انفراستراکچر بالکل تباه دي اسپیټلونه سکولونه روډونه او واټر چینلې نو ظاهره خبره ده وزیرستان بلکې د ټول قبایلو مسایل همدغه سے جون کاتو دی عوام توقعات بلدیاتی اداروں نے دی نومنگ دغه مطالبه د وزیر اعظم نه هم کو دغه مطالبه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا نه هم کو د گورنر خیبر پختونخوا نه هم کو چاغه زر تر زر منګ اختیارات هم به حال کی او منګ ته ترقیاتی فندونه راکی چې منګ د خسته حال عوام د قبایلو دی د فاټه دی چې داغه منګ د ژوند د بدلون لپاره سره کم اس کم آغاز وکړو
ولې پدېړه مو چکل خیبر پختونخوا کې د نگران یا لړمحاله حکومت ویان میا فیروز جمال نو پختل نو دوی مشال لړ ته ول چې تیر حکومت کې فندونه ډیر راغلی وو قبایلی نمائندگانو ته نو ورکل شوی او دوی وای حسبه کوي چې د قبایلی ضلع بلدیاتی نمائندگان ستونزې هوارې کړي
بالکل دا خبر استیک دا خو موږ په لیمیټډ ریسورسز کې چکم دی هغه موږ کوشش دا کوو چې دا موږ فسیلیټیټ کو په هر طریقې چې او د فدرل ګورنمنت نو د نور فاندز موږ چې دینو وغواړو چې هغه موږ راکې چې د مرجریز د پاره چکم دی نو سټ ډیولپمنټ او د دې کار چکم دی ان شاء الله په دې طریقه باندې روان شي
دا قبایلی ضلع د بلدیاتی نمائندگان علاوه دا خیبر پختونخوا نور ضلع هم بلدیاتی نمائندگان د پنګو د نشوالي او د حکومت لخوا د نه پاملرنې ګیلې لري د پامول دا خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټکنې په دوه مرحله کې شوې لومړی مرحله کې د صوبې په ولس ضلع کې په دسمبر کال 2020 کې او ورپسې دویم مرحله مارچ 2020 کې شوې وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
شبیر احمد جان راپور مورید او د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې د تورخم جلال آباد سړک د بار وړونکو گاډو د زیات وزن لامل زی په زی خراب شوی دی نو باید چې چارواکي د جوړولو انتظام وکړي بلخوا ځایي چارواکي وایي چې تر ډیره په بار وړونکو موټرو کې د زیات وزن مخه نیولې او په پام کې لري چې روان کال د سړک په اوږدو کې د وزن معلومولو په موخه دوه نورې تلې هم فعالې کی تفصیل په دغه راپور کې
د تورخم جلال آباد سړک یو لور ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ یو مهمه لار بلل کیږي بل لور ته د دواړو ملکونو ترمنځ ترانزیټي لار هم ده چې زیات واردات او صادرات پرې ترسره کیږي خو د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په بارونکو ترانزیټي موټرو کې د زیات وزن لامل دا سړک زیات تخریب شوی دی دوی د طالبانو د حکومت د مسولو چارواکو غواړي چې په بارونکو موټرو کې د زیات وزن لیک مخاوني سي او سړک د لا زیات تخریبېدو نه وساتي د ننګرهار د ممندري ولسوالۍ خیلی ګل او بټیکوټ ولسوالۍ امین الله وایي
څومره وزن بارز نه سړک ته ګوري نو حکومت ته ګوري دا حکومت ته پر ډېر غټ تاوان دی بوي شوی ته تاسو سوچو کې په دا سړک باندې مخې ته ځي نو سړک ډېر زیات کېدل دی ځنې داسې تل دا ډېر وزن دا وایي
زیات دا غټ موټر دی د خپل وزن نه زیات وزن په دې سړک باندې وړي کدا وران شي به د جوړولو څوک نشته موږ چې دا سړک بیرته ودان کې
د بارونکو موټرو یو شمیر چلوونکي هم مني چې په اکثرو موټرو کې زیات وزن لیږدول کیږي دوی هم له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوي چې په بارونکو موټرو کې د زیات وزن د انتقال مخه ونیسي یو تن موټر چلوونکی وایي
زدران او د ټیلر ډرایور یم دا وړي نوګانی دي د ټیلر بارونه راوړي ټیلر والا چې په 15000 روپۍ راوړي ټن دوی دی په 40000 راوړي دی ته په 40000 کې مواره کوي د حکومت نه دا خواسته چې بای چې دا وزن کنټرول کی وزن نه تسې کی چې د ټیلر بارونه په وړو نوګانو کې راوړي
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوی یار محمد وایي چې دوی د سړک په اوږدو کې د معیاري وزن د کنټرول لپاره درې تلې فعالې کړې او په پام کې لري چې په روان مریض کال کې دوه نورې تلې هم فعالې کړې
موږ د ترازو د عوایدو لپاره نه ده جوړه کړې دا هم خاص د کنټرول لپاره جوړه کړې چې دا وزن موږ پرې کنټرول کړو او پی موټر نه موږ 100 روپۍ اخلو نو دا اوس چې کومه لایحه ده 15 شپږ میاشتې راکول شوې ده هغه 213 موټر یې مطلب په اکسل باندې مال پرې خودل کېږي نو اوس موږ 850 تر کته کړې دي نو دغه چې کته چې کوم موټر دي په خپل انداز کې اکسل یې چې څومره هماغه معیار باندې دوی وزن پرې خودل کېږي نو اوس الحمدلله موږ 98%
سره لدی چې د جلال آباد تورخم ترمنځ سړک یو واستوی دی خو د دویم سړک د جوړېدو چارې د پاکستان حکومت په مرسته د تیر جمهوریت نظام په لومړیو کلونو کې پیل شوی او چې نږدې اوې سلنه چارې بشپړې شوي خو د اوږدو کلونو راهیسې د نامعلومه وجوهاتو له امله د دویم سړک د جوړېدو چارې ځنډېدلې او د یاد سړک یو شمېر جوړ شوي پلونه د سیلابونو له امله زیانمن شوی هم دی
اوردن کو د سیمینا ننګرهار نام زمونږ د خبريال راپور اوریدو او د روان خبرونې نیمه تر رسیدلې یو نور د دې وخت مهم خبرونه. سوات کې د پولیسو په مرکز کې د 14 پر ضد عوامن لپاره مظاهره دوام لري او پرون هم په مټه او منګلور کې خلکو احتجاج کړی دی. په مټه چوک کې د سوات قومي جرګې تر سوري لاندې شوې احتجاج کې مدني فعالانو، سیاستوالانو او ځوانانو ګډون وکړو. د پاکستان د شماریت اداره وایي چې د رواني ډیجیټل سرشمیرنې او کور شمیرنې لړۍ د مې تر 15 نیټې پورې غځولې ده. د ادارې ویان مشال لیډو ته ویلي دي چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې چارواکو اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو او اړوند حکومتي مشرانو ته په دغه اړه باندې معلومات ورکړي دي. په میرامشاه کې پولیس چارواکي او ځایي ولس وایي چې تېره شپه نامعلوم وسلوالو په سپین وام کې یو کس په هدفي برید کې وژلې دی او تښتېدلې دي. دا په روان کال کې 15 هدفي برید دی. په پاکستان کې د واکمن ائتلاف او حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو ترمنځ په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوې دي. په لاهور کې پولیسو او د درغلي عزت څانګې د پاکستان تحریک انصاف د صدر چودھری پرویز الهی د نیولو لپاره دغه په کور عملیات کړي دي. بی بی سی او د پاکستان جیو رسنۍ وایي چې بیګا د شپې ناوخته پولیسو د چودھری پرویز الهی د نیولو لپاره تر 2 ساعتونو پورې عملیات وکړل خو نوموړی ونیول شو. د یوکرین په سرخار کې په نورو ښارونو کې د اپریل په 23 په روسي بریدونو له امله لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي دي چې یو شمېر پکې ماشومان دي. او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وایي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل. خبرونه مو اوریدو اوریدونکو، اوس راځو یو شمیر سیمه ایزا او نړیوالو چارو ته. په پولینډ کې حکومت یو داسې امارت په خپل ولخه کې اغست دی چې هغه کې د روسیانو یو های سکول چلیدو. په دغه اړه باندې معلومات زمونږ د همکار پراپور کې.
په پولینډ کې د ماسکو سفیر نن د روسي دولتي خبري اژانسونو ته وویل روسیا به په وارسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماتیک اعتراض وړاندې کړي. د روسي سفیر سرګی اندریف وویل د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماتیکو روابطو خلاف هڅه ده. اندریف تاس اژانس ته وویل نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زور د شونځي ونیسي او د دې سربیره دا کار کړی دی چې دا یو ډیپلوماتیک ودانۍ ده. د روسي سفیر زیاته کړه چې احتمالا په ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې پولیس په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شونځي مخ ته حاضر وو او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکاس یاسینا روټرز اژانس ته وویل دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه موږ نه پوهیږو چې هغه اعتراض کړی دی که نه دی کړی، خو موږ ورته انتظار یو. یاسینا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لوري هم تایید شوې ده دا ځای د پولند د دولت ملکیت دی او روسي غیر قانوني ګرځولې وو. دا ودانۍ د اویایمو میلادي کلونو ده چې د روسي سفارت ته نږدې پرته ده. د پولند بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د دې ودانۍ پر سر له یو کال راهیسې لانجه روانه وه. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکراین د جګړې پر سر کړکېچن دي او وارسا له کیف سره د وسلو مرسته کوي. په پولند کې د روسي سفیر تیره اونۍ دا تور پوری کړی و چې پولندي څارنوالانو د روسي د سفارت او تجارتي نمائندګۍ له کنګل شویو بانکي حسابونو د پام وړ پیسې ایستلې دي.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو پښتونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلور نیمو بجو هارون باچا هنری غړی په 15 بجو
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړلیک ستایل دی چې پر طالبانو یې غږ کړی دی چې د افغان ښځو د زده کړې او کار حق ورکړي. د طالبانو د بارنو چارو وزارت بیا وایي چې د ښځو بحث د افغانستان کورنۍ مسله ده او هیڅ هیواد ته زیان نه رسوي. نور معلومات په دغه راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټوی د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یو پیاوړي پریکړه لیک له تصویبېدو سره وخندل شول. شاغلی ویسټ په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خبره کړل دا خبره هم کړې ده چې د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانانو متحد ملاتړ د ویاړ خبره ده او پر دې دلالت کوي چې هیوادونه په دې برخه کې سره همغږي دي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د پنځشنبې په شپه تصویب شو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار مخنیوي وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو او نجونو له ځپلو لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو او نجونو او ښځو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د نړیوالو دریس له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په برخه کې څرګند کړ. اغلی امیری زیاته کړه چې دوی ته د ښځو او نجونو ځپل په هیڅ ډول د منلو نه دي او دا لړۍ باید ودری شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې د امنیت شورا د پریکړې لیک د یوې برخې ملاتړ کوي خو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده چې هیڅ هیواد ته زیان نه رسی شي. د وزارت په دې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه دا خبره هم کړې ده چې طالبان د ښځو حقونو ته ژمن دي او داسې موضوعات باید سیاسي نه شي. تر نوې ډیرو هیوادو د ملګرو ملتونو د دې پریکړې لیک ملاتړ کړی دی. په دې پریکړې لیک کې پر سوله ییز باثبات او پرمختللي افغانستان ټینګار شوی دی. طالبانو چې د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو د کار او زده کړو په برخو کې پر ښځو او نجونو پراخ بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي او تر اوسه هیڅ هیواد نه دی چمتو شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. تمه ده چې د دوحې په غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په اړه بحث وشي. دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په کوربتوب د دوشنبې او سېشنبې په ورځو ده. په دې غونډه کې به چې د بندو دروازو تر شا ده د افغانستان لپاره د نړۍ د نورو هیوادو ځانګړي استازي برخه واخلي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پاکستان د شماریاتو اداره یا بیورو اف سټټیسټکس وایي چې د اپریل د خیرې ونې په خپل راپور کې د معلومه شوې ده چې په پاکستان کې ګرانی د تیر کال په نسبت 20% ډیره شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې د 40,000 روپۍ میاشت ګټلو والا خلک د ګرانی ډیر اغیزمن شوي دي. د مردان په سبزی منډه کې سبزی خرڅون کې وایي چې اغستون کې کم دي او سبزیانې ورته د روجې د میاشت نه هم په ګرانه بیا میلاویږي. په دغه اړه باندې تفصیل عظمت علی شاره.
د مردان په سبزی منډه کې سبزی خرڅون کې وایي چې اغستون کې کم دي او سبزیانې ورته د روجې د میاشت نه هم ګرانی ملاویږي. قاسم خان کوم ګوله هغه دی چې په لاس گاډې کې ټماټر، بنډه او نورا سبزی خرڅوي. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې د ارزانه سبزی اغستون کې ډیر دي.
د روجې په نسبت باندې اوس سبزی ګران شوی دی. مخکې به ټماټر په شپې ته اوس پاتیا دي او بنډه مخکې په سلو اتیا او اوس په 120 تا او رو رو ګرانی راځي. او داسې گازرې مازر شوې ده، ټینډې مینډې شوې ده، مخکې 45 په روژه کې او اوس په 50-40 تي. چې ریټونه سیوا شي نو بیا خلک کم اخلي سبزي.
نو چې ارزان خلک ډیر اله او چې ګران شي بیا لګ لګ چې کما ګرانی هغه خلک نه لیو چې کما ارزانی بیا لی لګ مطلب شل روپے کلو شو ټینډه یا دیر روپے کلو شو هغه خلک اخلي ګران سبزی بیا خلک نه اخلي.
د پاکستان د شماریاتو اداره بیورو اف سټټیسټیک د اپریل د اخري اونۍ په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان کې ګرانی د تیر کال په نسبت 20% سیوا شوې ده. رپورت زیاتوي چې د 40,000 روپے میاشت ګټلو والا خلک لګرانی زیات متاثر شوی دی. په مردان اډکی رکشه چلونکو افضل خان مشال ریډیو ته ویل چروس پروس سیوا کی دن کی گرانے جن لستن زو سرا مخ کڑے دے
اور مہنگائے ہڑو ہگ مٹوا ار یو چیز دا ور پ پے شوی دے زک چے ٹول ودریچ کو چلو زال نہ دلے وڑو نہیں شو گٹ دے نو بس سو کو مسلہ لے دمو پہ حال بانے رحم کی او یا ہڑے دمو گڑے حکمراناں تا لا پا تنے کی ہدایت کی تے غریب حال کو احساس پر پیدا کی.
دا شماریاتو د ادارې د رپورت تر مخه په تیرونه کې دالونه غوخه ګوړه او د چینو به شمول یو ویش خوراکي شیان ګران شوی او و شیان ارزان شوی دي. رپورت کې ویل شوی چې د لوګانو په نرخ کې 8% سیواواله راغلي دي، اوړه 3% او د چرګانو غوخه 2% ګران شوی ده. محمد عمر دکاندار دی. نو موري مشال ریډیو ته ویل چې په کوم نرخ سودا خرڅکړي د هاغه نرخ نه سیبا پیسې ورسره لجیب کی دی او هاغه سودا روړي
چې لوبیا مونږ روړې وا په 320 باندې په 320 امروړې په 350 به مرکول 20-30 روپې د مارجن مونږ کو چې په 350 مرکول اوس چې تیر د روان دی 13 دوه پتو کې مونږ لاړو نو مونږ ته په 380 روپې باندې بخپره پرې وتا لکه په 350 به مونږ خلکو له ورکول په 380 باندې اوس مونږ دغه شانت دال به مونږ په 280 کې ورکول اوس مونږ ته په 290 باندې په خپل پروزي لکه په 250 40 کې مونږ ته پریوتل اوس په 290 باندې مونږ ته پروزي لکه چې مونږ یو سیز یو ریټ باندې خرڅ کو په کم ګټه باندې نو غي سره 20-30 ډبی مونږ سره سپیغول ست په 70 روپے باندې مونږ ورکو هغه اوس په 140 لکه په ډبل باندې ریټ سی وادي.
دا پاکستان د خزانه د ادارې د اپریل په اخیره اونۍ په خپل رپورت کې ویلي چې د ډالر د نرخ سیوا کې دوه لوجي په ملک کې گرانی سیوا شوې ده. عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان.
زه غلام غوسیم تاسو د مشال ریډیو اورئ.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د اپریل پشپګوشتما په یو راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بلابلو کمیټیو کمیشنو او حکومتي وادو باوجود په زوره د خلکو لا درکه کول دوام لري. په راپور کې په ځانګړي ډول په بلوچستان کې حالات د اندېښنې وړ بلل شوی دي. ایچ آر سی پی زیاته کړې ده چې په بلوچستان کې لږ تر لږه د 2,210 لا درکه کسانو قضیه نه دي هواره شوې. تفصیل د ملیحا میرزاده پر راپور کې.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په بلوچستان صوبه کې د جبري تختونو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. کمیشن د اپریل په 26مه په خپور کړي رپورت کې ویلي چې په بلوچستان کې د جبري لادرکه کولو پیښې 2,210 ته رسیدلې دي. کمیشن وایي دا سربیره پر دې ده چې جبري تختونې د جرم ګرځولو قانوني مسوده قومي اسمبلی منظوره کړې ده. د ایچ آر سی پی شریک مشر اسد اقبال بٹ د اپریل پش پگوشتما په اسلام آباد کې د رپورٹ جزویات وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته ویل خلک بې له وارنټه نیول کیږي او ځینې کسان خو په میاشتو او کلونو لاپته وي. د کوټه اوسیدونکي مهرنګ بلوچ وایي چې پلار یې یو سرکاري ملازم او سیاسي مبارز و چې درې وارې لادرک کړل شو او د لګیدلو تورونو څخه عدالت سپینو ګرځولو خو بیا هم دوه کاله ورکو او وروسته خراب کړل شوی مړی وموندل شو. مهرنګ بلوچ د اپریل په ویشتمه مشال ریډیو ته ویل په بلوچستان کې د جبري تختونو پیښې یوه المیه ده چې دوی ته هیڅ حل نه ښکاري.
په دغه پیښو کې کمی نه بلکې زیاتوالی روان دی او په مختلفو شکلونو کې مخې ته راځي. تر ټولو غټه مسله دا ده چې په پاکستان کې د جبري تختونو خلاف تر اوسه څه قانون نه دی جوړ. زما پلار په 2011 کې وتښتول شو او په 2014 کې مسخه شده مړی وموندل شو. که موږ قانون یا عدالت ته ولاړ شو نو هلته د اغیزمنو کورنیو لپاره دوی سره هیڅ حل نشته. یوه بې وسی ده. موږ چیرته ولاړ شو او چاته ووایو که یو قانون او جمهوریت وي نو دا بیا څنګه نظام دی چې خفیه ادارې خلک بیایي او د عدالتي کاروایی یا سپیناوي موقع هم نه ورکوي او بیا یې خراب مړي وغورځول شي. حکومت او عدالت زموږ ذمه واري په غاړه نه اخلي.
کوئی بھی گورنمنٹ نہ اون کرتی ہے نہ عدالتیں اون کرتی ہیں۔
پا پاکستان کے دخل کو دورو کولو تورونا پر پوز او استخباراتی ادارو پوری کی گی، ہو پوز یہ ردوی او د دوی دا بدنامہ کولو یو پروپاگینڈا ای بولی۔ پوز دریس لری چھ پورو کو کسانو کی اکثر ہاغ خلق ہم یادی گی چلا وسلوالو ڈلو سر ملگری دی۔ د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په خپل رپورٹ کې د ورکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکو سازمان وایس فور بلوچ مسنګ پرسنز په حواله لیکلي چې تیر کال یې د جبري لادرکه کېدو 255 کیسونه ریکارډ کړل۔ په اسلام آباد کې د جبري تختونې پاړه کارکونکو سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس په وینا په پاکستان کې د ورکو کسانو شمیر تر ټولو زیات په بلوچستان کې دی چې تناسب یې 15% دی۔ د لادرکه کسانو خپلوانو د 2022 کال په جولای کې د خپل خپلوانو د غایبېدو خلاف په کوټه کې د گورنر هاوس مخې ته 50 ورځې پر لثم وهلې وو۔ دوی غوښتنه کوله چې د دوی دوروکو کسانو په اړه دی ورته ویل شي چې آیا ژوندې دي او کنه، او که ستورونه ور باندې وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي۔ د دې سربېره دوی دا هم غوښتل چې په جالي مقابلو کې د بلوچانو وژنه دې ودرول شي۔ په بلوچستان کې د روکو کسانو لپاره کارکونکي تور پورې کوي چې اکثره بلوچان په جالي مقابلو کې هم وژل کیږي او بیا ترهګر بلل کیږي۔ د ایچ آر سی پی په رپورټ کې هم د دې ذکر شوی چې د روکو کسانو کورنۍ اندېښنې لري چې ښایي خپلوان یې په جالي مقابلو کې ونه وژل شي۔ د تیر کال په سپتمبر کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ یو پلاوی د گورنر هاوس مخې ته پر لتوهونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی مسله به حل شي او په دریو میاشتو کې به د روکو بلوچانو په اړه معلومات راغونډ کړي۔ خو د دھرنې تنظیمون کی سمی دین بلوچ مشال ریڈیو تویل پلار یہ 2009 راہی سے جبری لادہ رکھ دیا دغا مسئلہ ترسان دہل شوی۔
یہ جو پچھلے سال ہم نے دھرنا دیا تھا، ایسے کئی وعدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں اس سے، لیکن وہ سب
مش چتھر کال کو میں دھرنا کھڑے ہوا دا سے ڈیری وعدے مش سر سی ودی خٹول ہغا ہری کڑی دی دری میں اشتی ہم اس وی او کال تیر سو او ہغو رات ہیت سو نہ ویل نز مش ٹیلیفون پور تک وی او نور باندی چ غنڈ سویدا مش د یو سم وقت انتظار کو دا سینه ته چې موږ بل دی واده زړماتې سو او په کورونو بکشینو دا سی بالکل نس کېدای د کوم کورنیو کسان چې جبريل درک کیږي او هغوی لکم تکلیف نه تیریږي زما په فکر د هغې نه سخت سزا بل هیڅ نسته۔
مې سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی کوئی ایک
ہو د بلوچستان د اعلی وزیر عبدالقدوس پزنجو ویان بابر یوسف زئی مشال ریڈیو سپا خبرو کې د جالی مقابلو تورونه رد کړل او ویل چې په صوبه کې داسې څه نه دي شوي۔ نوموړي ویل د ایچ آر سی پی رپورٹ سره اتفاق کوي خو پکې ځینې خبرې سمې نه دي۔ د اعلی وزیر ویان ویل چې اکثر هغه کسان د لادرکو په فهرست کې شاملېږي چې په خپل خوښه یې هیواد پریښي وي او له وسلوالو سره شامل شي۔ نوموړي ویل د بلوچستان او په تیره مرکزي حکومت ژمن دی چې د ورکو کسانو مسله حل کړي۔
حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان دا پورا کوشش کی کہ دا مسئلہ چدی دا حل کی، دا مسئلہ حل لپاره مش کمیشن جوړ کړی دا ډیر ہائی لیول باندې دا کمیشن دا، هغه کمیشن دی اوری چا کور والا چې په دې کې ډیسپیر سو، چا پلار چا خزوی ډیسپیر سو، په دې کې 99% خلک چې دا خپل په مرضی سره بل ملک ول زی التا دی بیا چې دی ٹریننگان اخی بیا دا راضی اینٹی سٹیٹ کارونه کوي۔ کړي حکومت بلوچستان لګیا دی مونږ کار کو، ان شاء الله مجھ دا کوشش دی کی دا مسئلہ پرایورٹی باندې به حل کړه۔ کمیشن سر پرای چې دی یو نیشنلسٹ لیڈر سردار اختر منگل کی هغه اول روز دا سلوګان دی کې مسنګ پرسنز غزه حمایت کو، تقریبا چې دی شل روزه کمیشن ناس یو دلی د معلومات کوي، ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې کم د دې غ تحفظات یا غ تحفظات هم ختم کو او ریل ان فیکټس ګټه دنیا مختام راو۔
دا وخت روکو کسانو مندنې لپاره یو پارلماني کمیشن د اسلام آباد های کورټ په حکم جوړ د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منگل په مشرۍ یو بل کمیشن او په 2011 کې جوړ یو حکومتي خپلواکه کمیشن کار کوي۔ دا کمیشن د تیر کال شمیرې خای چې دوی سره په 13 د پاسه یو لسیزه کې د 9103 دیش کسانو د روکېدو کې سونه ثبت شوی چې پکې لشپک زره څخه زیاتې قضیه فیصله کړې دي۔ د کمیشن په خبره 3003 خورو کسان کورونو تستانه شوی دي خو له 2000 زیاتې قضیه لا تر اوسه حل شوی نه دي۔
په نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودي خبرې کمې دي او رواني چارې څوای د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ۔ زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم۔
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او هر کال د اپریل اخرنۍ ونې د ټیکو یا واکسینو له لارې له یو شمېر ناروغیو څخه د ماشومانو د حفاظت د ونې په توګه نمانځي۔ د پاکستان د روغتیا وزارت وایي چې د اپریل 24 تر 30 نیټې پورې به په ټول ملک کې د اړوند ادارو په مرسته د واکسینو پر اهمیت د عامه پوهاوی پروګرامونه کوي. په دغه اړه باندې تفصیل د هارون باچا راپور کې و.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر خپل وبپاڼه لیکلي د واکسینو د اونۍ لمانځلو هدف یې ماشومان له هغو ناروغیو ژغورل دي چې د واکسینو له لارې ترې حفاظت ممکن دی. سازمان وایي دا مهال د نړۍ میلیونونه ماشومان له ضروري واکسینو بې برخې او هغوی ته د رسیدګۍ لپاره د هیوادونو د بنیادي روغتیایي خدماتو نظامونه باید پیاوړي شي. د پاکستان حکومت هم د اپریل 23 تر 30 پورې د واکسینو اونۍ لمانځي. پاکستان یو رسنیو د صحت د مرکزی وزیر عبدالقادر پټیل په حواله ویلي حکومت یې ژمن دی چې د ماشومانو د واکسینولو او د هغوی د راجسترولو چارو شرحه 100% ته ورسوي. دا چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د واکسینو اونۍ لمانځلو لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي دي او کنه، د دې پوښتنې د ځواب لپاره مو د اپریل پر 15 د صوبې د واکسینو پروګرام ای پی آی مشر ډاکټر عارف خان ته څو وارې ټلیفون وکړ خو په خبرو ورسره ونه توانیدو. البته د پېښور ضلع لپاره د ای پی آی کوآرډینیټر ډاکټر محمد عارف پر همیاد نیټه مشال لډیو ته وویل دوی به روانه اونۍ د عامه پوهاوي خپلې هڅې لا پسې تیزې کړي. نوموړي په عین وخت کې اندېښنه وښودله چې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې د ماشومانو د شری ناروغي خپره شوې او دا چې هغوی باید هرومرو واکسین شي.
زیات فوکس زموږ په اویرنس باندې وي، څومره زموږ یوث لیول سټاف دی هغې ته هم دا دغه ده چې په دې ویک کې خاص طور باندې تاسو سنټر چې دي چې هغه کولاو وي. په ټول پېښور کې 220 داسې ټیمونه دي چې هغه زموږ ای پی آی ټیکنیشین دي، هغې به نږدې نږدې ځینو باندې به هغې اوټریچ سیشن قائم وي. خیبر پښتونخوا کې اوس هم د دې شری مرض چې دی دا خور شوی دی، زموږ چې کوم بنو بیلټ دی خان ریجن نو هغه ځای کې دغه بیماری لږ تیزی سره خوریږي او د هغې وجه هم دا ده چې دغه ماشومان په خپل ټایم باندې هغې ته د شری ټیکې نه دي لګېدلي.
د 400 لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر فرهاد خان هم مشال ریډیو ته د واکسینو اونۍ لپاره د خپلو تیاریو په اړه معلومات ورکړل. نوموړي وویل دوی د ضلع په هر یو یونین کونسل کې له واکسینو څخه د پاتې ماشومانو د واکسینولو یو پلان جوړ کړی دی.
د ویک شروع کېدو نه مخکې په هر یو یوسي کې مونږ مایکرو پلانینګ کړی دی. مونږ چې کوم پاتې شوي ماشومان یې هغه ټول مونږ کول کوو، پاسه درې لکه ماشومان چې دا به مونږ واکسینېټ کوو. لس بیماری دی، ٹی بی دا پکې، ہیپاٹائٹس دے، ٹیٹنس دے، میزل دے، نمونیا دا، پرٹوسیس دے، 90% بیماری خو پدې کې کور شي چې زموږ دا ویکسینیشن شي ماشومان ته مکمل. چې دا خلک موږ سره کوآپریشن وکړي یو خپل ماشومان هغه خو کارونه جوړ وي چې ټیکر دی چې تم نشوي پاتې شي په کار راځي چې دی په خپل هسپتال ته بوزي یا موږ خبرې چې هغه ماشوم موږ کور کوو چې دا بیماری کور شي خو بس ماشومان صحتمند به وي.
ډاکټر فرهاد خان زیاته کړه نه یوازې 400 بلکې د صوبې هر یوې ضلع ته په کافي اندازه واکسین او عمله ورکول کیږي. خو په تورغر ضلع کې د واکسینو پروګرام یو مسول بختزاده وایي هلته ځینې خلک خپل ماشومان واکسین واخیستو ته نه حاضروي. نوموړی زیاتوي د دې مسلې د حل لپاره د سیمې د ملا امامانو او د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو مرستې ترلاسه کوي.
پار پلنگی او بل سرک نو به مونږه شکم دا فیملی ممبرانی مشرانی اغي ته به مونږ ځان رسو خو زیات تر مونږه علما کرامونه او ناظمان شو ویلج کونسلران شو د دې په دوه.
د روغتیا نړیوال سازمان د اسلام آباد دفتر پر وپاڼه لیکل شوی د پاکستان د تیر اوړي بارانونو او سیلاونو د دې هیواد ګڼ خلک بې کوره او په ارزي کیمپرو کې ژوند کولو ته اړ کړل. د سازمان په خبره د کار خلکو ته روغتیایي ستونزې جوړې کړې. په تیره ماشومان یې د شری او یو شمېر نورو ناروغیو ښکار کړل. تیر کال هم د ډبلیو ایچ او په مرسته د پاکستان په 18 سیلاب ځپلو ضلعو کې له شپږو میاشتو نه تر د 15 کاله عمر لرونکو 1.8 میلیونه ماشومانو ته د ټیکو لګولو یو کمپین شوی. خدای دا راز یاتوی په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ یو ناروغۍ واکسین نه دی اخیستی.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تاسو سلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا پا کابل کے تنی لگیش
په پاکستان کې د سویګیس څنګه وایي چې د ګیس هغه استعمالونکي چې کورونو ته میټرې لګولي او د میاشتې خرڅې د نوي کیوبیک میټرو نه زیات وي نو 450 روپۍ اضافي لاین رینټ باور کوي. چارواکي وایي چې مخکې دغه رینټ یا کرایه 300 روپۍ وا چې اوس په راتلونکو بیلونو کې 1500 روپۍ ته رسیږي. په دغه اړه باندې عام ولس خفګان څرګند کړی دی. وایي که یو خوا د لوډ شیډنګ سره مخ دي نو بل خوا بیا د اضافي پیسې ورکولې مالی مشکلات نور هم زیات کړي دي. تفصیل شانواز راکړي.
د ګیس د نظم وفاقي محکمې په میټرو میاشتنی رینټ د 300 روپو نه 1500 روپو ته اوچت کړي. هغه خلک چې د سوځولو ګیس میټر لګولې دوی کوي استعمالوي او کنه دغه روپۍ به د میټر کرایا چې ورته په قانوني ژبه کې لاین رینټ او یا رینټ ویلې شي ورکوي. د سوی ګیس محکمې لخوا په 28 اپریل د جاري شوې اعلامیې تر مخې د هغه خلکو لپاره چې زیات ګیس استعمالوي هر میاشت به 1500 روپۍ رینټ ورکوي. د شوقدر نصر الله خان وایي د دوی په سیمه کې د ګیس لوډ شیډنګ یا بندښت ته وجه دوی هسې هم پریشان وو خو بیا هم د میاشتې بل به ډېر کم وو. اوس چې رینټ زیات شو مشکلات به لا سی واشي.
چا چوله باندې په لګول نه 300 پراته سلوي روپیا به دی کارای میټر دا کو سه 500 تو رسو نو لا دی سو چې دین دا هو د خپل ملک او پیداوار دی نو چې دا ټیکس او بيخي او ما کې نو دا د عوامو لپاره یو پیداناګه خبره ده. نن 1500 زیات کیږي چې دا بازار ته ورسی 2000 تو ورسی بل ګیشتا دی نو ګیس هغه ټیمونو کې وی چې کوم ټیمونو کې د عوامو ورته ضرورت ني.
د سوی ګیس محکمې د اعلامیا په 28 اپریل جاری کړی و. ولینن په 28 اپریل وضاحت کړي چې د محکمې په پاړه د لیکل شوی معلوماتو تر مخه هغه استعمالونکي چې نوی کیوبیک میټر ګیس استعمالوي د پخوانی مقرر شوی 300 روپو سره به 100 روپۍ اضافه معنی ټول 500 روپۍ رینټ ورکوي. ولې تر دغه درجې زیات ګیس استعمالونکي به د پخوانی 300 روپو سره سره 450 روپۍ معنی ټول بګنی 1500 روپۍ رینټ ورکوي. د 400 سراج علي مشال رډو ته وویل دوی ګیس زیات استعمالوي خو د لوډ شیډنګ او د کم پرېشر یا دباو د وجه پریشان دي. سراج علي وویل هر سیس قیمت زیات شوه او که ګیس هم داسې زیات شو د دوی د میاشتې خرڅونه به ورسره هم زیات شي.
به حیثیت د کور سربراه که زه تاسو خبرو کوم نو د مونږ د هر سیس لپاره یو خپل بجټ مختص کړي چې یاره دونه پیسې به زه د ماشومانو په فیس لګوم، دونه به زه په خوراکي توکو باندې لګوم او دومره به زه یوټیلیټي بلز باندې لګوم. اوس هغه یوټیلیټي بلز چای کې دي د ګیس په لاین رینټ کې اضافه کوي نو دا به یقینا چې مونږ له ډېر زیاته زور نه راکړي ځکه چې آلریډي سوزونه په پاکستان کې ګران دي نو چې ورسره دا سوزونه هم ګران شي نو دا به مونږ له ډېر زیات زور راکړي او زموږ ژوند چې کوم دی هغه به نور هم ډسټرب شي.
په پیروالا خبر کې د ډوډو د تندور مالک بلال خان مشاد رډیو ته وویل د سوی ګیس پایپ او یا میټر نه دی لګولې خو هر کله چې سوی ګیس ګران شي د پان ګیس ال پی جی ایل این جی او آر ایل این جی په نومونو ګیسونو قیمتونه هم ورسره ډیر زیات شي او د دوی ګټه ډیره کم شي.
ټول تاوان تاوان دی او ګیس رو پرو ګرانیږي رو پرو ګرانیږي دا 2009 د 2016 روپو ته ورسېږي. والله یا درې ورځې پس د سلینډر روړم نو په 13000 روپۍ نو تقریبا سره پاسه 2 لک روپۍ راځي د میاشتې او ولا قسم تبعی ده تبعی بس ده
تندور کار بیا څنګه ده
مړه بس ځان ته به خرچو دي بس ادرس 300 روپیا خپل کې پاتې شي ګټه ولیکن اور پاتې کیږي ار یو شی ګران ده 3300 روپیا توړه شو.
د سوی ګیس د مکمل خو د ګیس پرنټ کې د اضافه اعلامیه خو جاری شوی خدای نه دی ویلي چې ګنه دغه اضافه ولې کړی. تر دې وړاندې وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار بیا ویلي حکومت به په یوټیلیټیز معنا بجلی ګیس ټلیفون او نورو ضروري شیانو قیمتونه زکام زیاتوي چې آی ایم ایف یا عالمی مالیاتی فنډ ورته دغه شرط ایښودلې چې حکومت باید سبسیډیانې ختم کړي او د عوامو نه پوره په پوره او زیات ټیکسونه راغونډ کړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ فیسبوک
ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.